familiei, cred că te-ți anonim sfârșit în adorat.
احمد شیبریم دا سجی رڈو دری سات پخ پرونه که ستاسو کوربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري سلو باندې خپل ژور خواشینی او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزره محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې درې اختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 4.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوې. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې د 2026 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د قربانی پال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د هند پلازمینې نوی ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلي ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د چاپریال د تغییر پر موضوع بحث لرو. اونې مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وری له 28 تر 30 به د افغانستان د سیندونو په یو شمېر حوزو کې د ورشتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شایي سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول. په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونو جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپیریال کې سږ کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پروسه شکل له تجربو څه استفاده کولی شي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خبرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغییر دا دی چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل بابا هم ژبه سیاد پاس تاسو یې درنو اورېدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډېر زیات تغییرات یا ډېر تاثیرات یې البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس چې داسې کله ورښتو کچه خپله نورمال حالت نه زیاته شي یا شدت یې ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې مویلې، دا باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر څنګ کله کله دې پیک سی ته هوا لختل نورمال حالت دې سره سی چې دا ډیر یو منفی تاثیرات خصوصا پر نباتات باندې سره څو کله نباتات دې کومه وجات په افغانستان کې هغه دې مهم بخش دې زراعت افغانستان تشکیلې لکه فرض مثال په بادام باندې دې منفی تاثیرات اچې همدار کله کله دې پیک سی ته د ګل په وخت بارانونه چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې بارانونه نه کېدل نو هغه هم د ګل دې نیو متاثر کوي نو به له شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډیر زیات منفی تاثیرات تر فعلاً په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي او د دې لپاره باید ډېر څه چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمر خیل صاحب، همدغه د ونو د میوه د ساتنې لپاره که هوا ډیره یخه شوی د څه کوم لارې چارې شته چې څوک غو مخری مثلا د فکر وکړي چې راتلون کې شپه په یو ځای کې هوا منفی ترسي نو برنوال باید څوک
او ډیره ځکه مونږ نه ډیره مهمه واسطې پوښتنه ده چې اصلا د څه ته موږ خصوصا مرکزی افغانستان معمولا ډیر زیات متاثر کیږي د یخ هوانه یا شمالي افغانستان هم نو ډیره پاره موږ په دنیا کې څلور مهمه لارې لرو چې لګره د ولارې په متاثر افغانستان کې څنګه قانون لري چې په نورو دنیا کې اول یو سیستم د پنوم دی باراني سیستم کچې د هوا لږ خپل نورمال حالت راټیکي یا هغه باندې باراني سیستم لري چې سمونه لري په نورو لړ کې اما په افغانستان کې تاسو ولاړ نه تاسو دویم دا چې د پارت واسطه چې هوا مختلفه کیږي دا سړه هوا عادتا چې درنده هوایي تر څو مو کې څلک ښکته یې هغه باندې تاثیر کوي نو هغه د هواوات په واسطه یا غټ پښینه دی هغه مختلفه کیږي دریم طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې ستاسو هغه په هر څه مو کې موږ ټول چې مو سره د حرارت د خپل نورمال حرارت له خصوصا له صفر را چیچي اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري نو کولای شي چې دا اټکل وکړو موږ په فاز مثال نن شپه د درجه حرارت د صفر را چیچي په تر وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فاز مثال په کلی باندې کې لکه اولان ک د دې امکانات چې ترای دا زاله ټیرن په پیدا کیږي کډې راځان دا یا په مغه درجه په مغه وخت کې دا کار مونږ عملان تر اوسه کال کړای او لري خنه چې هم تر وخت سره یا حد اقل ک بوسوی ک خار ک نور لرګي وی دا هر څه چې وی په مغه وخت کې دا درجه درارات چې کیږي هغه مونږ په تلیفون کې اوس آسان باندې په معلوماتي ستونه راکړي دا کار وکړو او ډیر زیات موثره دا پدې چې دا د ونو ګل دا په یو درجه یا کفاره مثال درجه حرارت منفی 3 یا منفی 4 سی نو شاته اچا په سره د موږ ګل په بینه لاسي خو کومنګ وکولای شو چې هدا اقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا نور ورته بلکې یا فرض مثال د ګای ورته وکړي یا فرض مثال حتی هر امکانات چې په درجه حرارت پورته شي نو په یو درجه هم موږ تغییرات راوړو چې دا چې 50 کې سره ځو د موږ ا دې لريخت باڅي او راغلو په دې چې بازار څه کېږي چې هغه اقل خلک چې تنه مو کوي چې دې خو هغه اقل چې مونږ کوي سو هغه دادي چې اوس مونږ پوره څه درجه حرارت نورمال نه راکېږي نو هغه اقل به هغه کاروند خپل او اړتیا کوي او به پر ولګو چې دا خپل او به هم باید چې دې ګرځي چې یو څه درجه حرارت یو څه نورمال حالت کې تیر نه خغه اقل بجګي نو په هغه کې مونږ کوي چې دا لکه چې د خپل ګول نیوی یا له ثاني هوا نه وساتو نو په کار بعد موږ ټول بزګران څخه شاید موږ دا عادت حد اقل کې هیڅ څه کولای نو هغه بیا د خدای دې کو په مشخص وخت کې ته درجه حرارت نورمال حالت راځي.
مننه عمر خیل صاحب، په دې برخه کې ماته نورې پښتنې هم پیدا شوې دا به بیا هم له تاسو سره شریک کړم. استاد حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده، دوی هم هر کله کوم سالاری سپ تاسو د میوه او د زیرمکولو د برخې په چارو کې تخصص لري، هم داسې ده که اشتباه ونه کړم؟
السلام علیکم سیبر سپ، تاسو ته مرخیل سپ ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. بالکل هم داسې ده، ما تخصص پارتیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نورسته مدیریت کیدی
بله په امدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري ځکه چې که زیرمې ونه لري بسکران نو مشکلات او داستونز بډیر زیات شي. آیا تاسو وارلمخه خلکو ته دالر شوونه کوي چې څه رقم باید څوک وارلمخه تدابیر ونی سي چې میوه زیر مشي او یا سبزیجات زیر مشي په دغه ګډوډ چاپیریال کې؟
بلکل دا تنها دی زیرم مثلا نه ده، اصلا دی هارتیکلچری محصولات طول دغه زنزیر چی مگ لرو یا کم والیو چین چی مگ ورتویه یا دی ارزخت زنزیر دا دی تولید نشیدو که ترده پوری چی محصول مصرفون که تاو رسیگ یا پا مصرف رسیگ. نو پده که مختلف مرحلی دی، لکه مرخیل صاحب وقتی اشاره وکرل چه دی اخوهن سبب کیگی یا هم باران دی گردابشانی دی مخنیوی سبب کیگی یا دی میوه گردابشانی پس هم شکل صورت ننیسی دی ما آواز
بسیم بی؟ بله بله بله، آورو
گردابشانی پس هم شکل صورت ننیسی یا به وقت گله وریگی او اکثر د گل د تویدو سبب کیږي د گل غوالی منستر سینو دا ټول عوامل سبب دي کی چې محصول کیفیت ټیټ شي او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفېږي د خرڅلاو وړتیا هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري. بلې خان معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخیگی نسبت اگر نرمال حالت تنو، اکثر اما میوه که مخی با دسمبوله پاخر یا میزان کرسید لاغه یولت ورز یا شل ورز کده میوه پخوالای وقتی شدید اگر خپل ده زخیره پر برخه که مشکل پیدا کیوی او هم درنگ
او بخشه سالاری سب ده قبول مشکل پیدا کیوی کچر تا مخت میوه رسی نو وارلمخی چوک زیر مکوالای نشی؟
مشکل داده یه چه میوه دی زیرم دی پار مناسب تودوخ تضرورت لیری و معمولا کلا چه پخواله وقتیشی مو گرم هوا خاطر زو او پا گرم هوا که دی محصول ساتل و ظرفیت دیر کم دی پا هارتیکلچری محصولاتو که معمولا پا لس درجه دی سانتیگرید تغییر سره دی پرابیدو کچه دوی لادری برابر الوریگی معنا ده چه که چیر مو پا میزان که پا لس درجه سانتیگرید یا محصول کولای شو چی پینزل از ورز یا شل ورز یا یوام یشت و ساتو در ظرفیت سمبوله پنیمایی که چی درجه در حرارت چل در ظرفیت دوی لدره چند لگ ده، یعنی اقا ظرفیت در ساتن چی یوام یشت وی اقا در چی گلاس ورز ده در قصد کل صورت لری.
مننه سالاری سب. عمر خیل سب، تاسو مخکې دا وویل چې د مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو، دا خو بیا د چاپیریال مشکل را پیدا کوي. نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او که څرنګه؟
نو اصلا دې پیدا کړه تاسو ته کایڅه ښه نقطه ده، خو بعد شرایط کې موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، په اساس یو مجبوریت کیږي. ما په قدر خاص د چې مثلا نور دې نه کې کېدای چې زغال او ترسوزی کېدای چې ګاز او ترسوزی ما راځي چې په افغانستان کې اوس موږ لا فتحال وکړو.
عمر خیل صاحب او بخښه، عمر خیل صاحب په د چک جمهوریت په مرکز پرا کې لوی متخصص سره ما خبرې کولې، البته د لا تخصص نه واخیسته د تخصص په لار کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سوي. یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به تر څه بریده صحیح وي، یغه ول دغه هغه سړي د بمبي سه دوا پاشي څوک پکې په ونو باندې کوي، وای کېدې چې په دې باندې یو د شیرګر مو په ونو باندې څوک پاشي، آیا دا طریقه موثر به وي او کنه؟
یعنی که مخیط ما پا مخیطی ویلی تر دیو بور شنگل پا پاو پا اونو بانده دیر زیاد تاثیر لری، لکه دار یا مهمه طریقه پا دیلاتی هم داره پارا خمیده دست پا فرسان که کم انقلاب لرو که از طلاب بمبو پا وستا شنگل شاید دیر معاصره نیر گویا سیستم داری دی سپرینکلر وطوایی که اغا بارانی سیستم دار، لکه منو تاثیر پیگو که چه درجه دی خپل دی بوت یخ و یا صفر ده او کچيري دا من دراسه هغه اساس مرحله دی ګل کې مثلا اساس مرحله دی میوي دی ګل یخوهنی هغه مرحله ده چې خپل ګل ختمي دی او دا دی میوي شکل باندې تبدیلی دی دا دی حساس وخت دی خو کته دی وخت یو باراني چې سم پیول او په سره په پاشل چې دا د تاسو په خبر کې او بوت یو پاشو هغه یخ و دی نو دی یخ درجه صفر دا او که باندې درجه مثلا ماشي څلور ماشي پنځه نو موږ کما دا په دې معنا ده چې دغه درجه موږ اصلا لږ نسبتا ګرمه ساتل د بینینو دتنه نو دا ډیره ښه خبر ده خو منتها هغه عمومي موږ هغه کارونه باید دلته په افغانستان کې وکړو چې هغه عملي جنبه لري یعنې دا ګرمه د شیندل ښه خبر ده خو امکانات په افغانستان کې ډېر محدود دي څو به ونه کړي نو دا غلطه کې مثلا موږ وایو چې پیلونه ورته وسور دی خو دې کم وخت شاید یو ورځ په کار کې یا فرض مثال بیا کار دا دوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغو ته په هغه طریقې چې په ټول دنیا کې رواج دي بعدن د چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته وسوځي نور دنیا کې یا فرض مثال ګاز ورته وسوځي نو دا هغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت دي له خاطر ویل چې خلک کولای شي اسانه دي دغه په مورث باندې
مننه عمر خیل صاحب سالاري صاحب مخکې دا د زیرمکولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي مثلا یو میوه نیمه رسیدلې وي او دلته وارلمخه هوا ګډوډه شي او ممکن په د اول خدا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکن ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي تاثیرات پیو کی
بلکل د میوه په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس او حاصلات د لاسه ورکو ځکه د ګیلاس او حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي هغه میوه درز کی نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلات د ټولولو په وخت کې باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کېدل او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې هغه ته ډیر امراض بیا حمله کوي او معمولا کوم مولز چلورو یا دغه فنگسونه چلورو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او میوه د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوه د ساتل ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نه شي ساتل کیدلی
سالاري صاحب همدغه میوه چې د فکر وکړو چې یو میوه یو مڼه ده یو توکلی فیصدی بو هم اتیا فیصد رسیدلی ده یعنی د یو څنګه سره خوراک ده او که په دې وخت کې څوک پوښتنه چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه بس ډیره پخې څوک نشکي کنه یو څه د ترانسپورت له خاطر یو څه خام هم شکي
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوه په دوو ګروپونو کې لرو یو هغه میوه دي چې د شکېدل او نوروز ته یادې ټولول نوروز ته د پخوالی ظرفیت لري مثلا رومی بانجان دی یا کیلی دی یا ام دی یا منی دی دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز یې پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکی خصوصیات یعنی مثلا تخم نسواری رنگ غوره که یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو که چیر هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالی ترسیږي هغه که نوی لاس ترغلی هم موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي خو ټول میوه د ظرفیت نه لري بعض میوه دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوه په هغې کې شاملې دي په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري مثلا پاغی که انگور شامل دی چه در افغانستان تقریبا دی میوه نیمایی برخه تشکیلی وی انار اغا میوه که شامل دی چه اغا دی شکول نوروز دی پخوالی ظرفیت نلری سیتروس په دې گروپ کې شامل دی گیلاس په دې گروپ کې شامل دی نو دغه میوجات ډیر حساس دی او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کې دی چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب که دی تراشو چې دا سیلونه تیر کال هم راغله لو افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفی تاثیرات درلودل، سش کال د کال پایل د کڅام دا وړاندوینه شوی ول چې د حمل تر دیر شمې پوری دو درې ورځې ممکن د افغانستان په ول سو ولایتونو کې سیلونه و به هیڅ خاصه ډیر ډوډۍ سره پور نه تر لاسه کړی چې د دې سیلونو له عمله کوم چرته زیان اوشته وي د سر یا د مال، دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
بعض کښتو باندې مونږ استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغو کښتو لکه فرض مثال د ونو باب باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثر خلک استفاده کوي او هغه د خاورې سره جدید او حتی بعضا مفید هم تمامېږي، لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي له ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په ونو په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغو نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي چې معمولا موږ د سیل اوبو ورته ورکوو اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي، یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کښې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یو هغه ته ورکوي یو فصل ته نو هغه باید څه دي کېږي چې بیا زر تګی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کښې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافي غذایي مواد او هغه ذرات د خاورې راوړي چې هغه ډېر واړه وي، یا فرض مثال دا زیره خاوره ځان سره راوړي چې هغه کېدی شي که په ځمکه کې د دردو باعث وګرځي، کېدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې دا د غذایي موادو یا له غرو نه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي، نو په ټوله کښې مونږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چېرې فصلونه هم د مونږ ونې باب وي هغو ته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې دا نور نباتات نو هغو ته معمولا منفي تاثیر کوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په دری وبخور په ویالو او دغو کې بهیشي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې د سیل اوبه یو یا دوه ورځې اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامداره شي نو همدغه توصیه ده مونږ چې که یو کلن بوټي ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي ورته کوشش وکړي، بیا په هغه وخت کې چون چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو، نو معمولا د سیل اوبه اکثره که چې زه تجربه لرم نو یا دوه ورځې نه اضافه نه وي، نو هغه به فکر نه کوم چې سخت جدي مشکل وي، اما کوشش وکړي چې دغه نباتات ته د سیل اوبه ورنه کړی شي هغونو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب. ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر په ارتباط بحث لرو. په دې خپرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص او نصیر احمد نصرت هم په خپرونه کې راسره یو ځای شو. دوی هم د کرهنې متخصص دی، دی هم د کرهنې متخصص دی. خپرونې ته نصرت صاحب ښه راغلی. کله تاسو واورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاوره باندې څه منفي تاثیرات پرې باسي؟
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم، ډېره مننه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، استاد اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو، او ستاسو میلمنو ته، جناب استاد ته او سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوو. خوشحاله یم داسې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم، خدای دې وکړي چې زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تروسه خو سم اورېدل کېږي، مهرباني.
مهرباني. په هر ځل کښې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر دغه موضوع ده، ډېره ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه به په لنډو کښې داسې وایم چې زراعت دپاره د سیل یا د باراني اوبو ګټې خورا مهمې دي، خو او ډېرې ارزښتناکې هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په څه ډول مدیریت شي. سروان صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمی وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري، زیانونه په برخه کې موږ تاسې ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي، دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیلو بو راسي، نو هغه نباتاتو له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح هغه د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح هغه ساحو کې چې دوی را بهیږي، په هغه کې د ارزه وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره را، او بلاخره دغه د سیل هغه ساحو کې کرکشت کرونده کېږي، په دغه سیل کې ناکاره یا ارزه بوټي راشته کېږي. چې دغه ډېر مهم تاوانونه دي، او که اوبه ډېرې زیاتې راشي حتی نور ویجاړي هم رامنځته کوي، چې هغه بشر ته هم تاوان کوي، کورونو ته هم تاوان کوي، خلک زیانمن کوي، او داسې نورې برخې. او هغه ګټې چې دي، ګټې خو هغه د استادان پر ژغېدلي، که موږ ته وار راځي فرصت کې به موږ ته پر ګټو یم وژغېږو، خو تر تاوانو یې ګټې چیرې دي که چیرې مدیریت شي دا د سیل اوبو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو باندو کې سیلونه راځي، خو په شارونو کې خلک د باران اوبه څرنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته وویل دا څرګندونه سره ور
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاره وکیندو، او دغه اوبه اوڅاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمول کېږي. یعنې دا یوه طریقه ده. خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسئولیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي نه سي. مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي، دغه خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د خو کارو د انجام لپاره سي وي، په کاندا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو وي خپل که چیرې توان دي و نه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متر دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
ولی مدقق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عمر خیل صاحب دغه د اوبو کسام ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري، لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري. دوی دې ته اشاره وکړه که ترمځکې لاندې اوبه زیاتې شي په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرهڼې سره سر لګوي. دغه ډول که په شارونو کې خلک د باران اوبه ساتي، د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرهڼه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري استفاده ترې نشي کولی څوک، که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅې نشي کولی چې د سیل اوبه مؤثر استفاده کړي.
تشکر شي ورته واسط د څه کې د غوړم چې راځي د بلات د خصوصات د غوړم چې خلکو ته معلومات راکم چې مونږه کومه تجربه لرو. مونږه اوبه دوه بخشه تقسیموو، یو هغه بخش چې ملبینا تر مدرې راځي، که مثلا چې دینه دي تاګانې دي یا فضل سال کاری زونه دي په افغانستان کې یا بندونه دي، دا ټول او هر اوبه چې په مزرعه کې استفاده کیږي که متاسفانه چې کومه تجربه مونږ لرو هغه اوبه اکثریت مطلق چې تقریبا تر 90% اوبه د مونږ تاسو ځای کیږي. زه غواړم چې د یقینه ته دا ووایم کومه تجربه چې زه لرم چې دا کل باندو کې ګرځم هغه څاګانې چې اوس ژورې څاګانې چې وایي په اصلاح او فرسوي دي، له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په دی حمانتو به اوبه استفاده کیږي چې دا ډیر او خطرناک حالت په افغانستان متاثر او خطرناک حالت ته ونای شي. لکه زه قندان کپلره او ما حتا په ځینې کې د خلکو د کاروندګرو له ځمکې نه اوبه راوستل او همدار سره روان وي، ما چې پوښتنه ترې وکړه د اوبه مال د ځمکې کې ذخیره دي دا ځای کیږي، دوی ویل وایي نه دا خو د ځمکې اوبه دي ذخیره کړه، د ځمکې نه دا ذهنیت د خلکو لا هم د اوبو په مقابل کې درست نه ده. یوال خو له ملبینې چې اوبه را دي ځای کیږي، بیا چې دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګېږي دا ځای کیږي، چې بلته به اصلا نباتات چې دي دا رقم عادي چې موږ په افغانستان کې خصوصا د راوځ ده د کلابي سیستم موږ ورته وایي په پردي شکل چې په دې دفتر په مخ وبر روان دي، دا په هیڅ دنیا کې اوس په هیڅ تقریبا د کار کې چې باندې کوم ځای کې چې دې پسمان لري هغه مملکتونه چې په دې غیر لګنه ټول سیستم تغییر شوی ده. لکه فرض مثال چې خیر رسم د ترکیې ټول اوبه اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دي، دا په دې معنا ده چې مونږ او تاسو باید له اوبو سره ډېر احتیاط وکړو. دا چې دوه خبرې دلته، یو ضایع دي اوبو ده چې اوبه ضایع کېږي، یعنې زه په صراحت سره ویلی شم که له 90% زیاتې اوبه د مونږ په مزرعه کې ضایع کېږي، دا څه تله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي. د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیټره اوبه ته ضرورت لري، مونږ په اسانۍ سره هغه ته سل لیټره اوبه استفاده کوو چې دغه 90% اوبه د مونږ ضایع دي. نو دا د مونږ تاسو کروندګرو ته د اسینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبه مدیریت کړي. لکه فرض مثال دا د سیمې د زبرادو نه چې کلی ته ځي په یو کلی کې چې فرض مثال پنځه څاګانو ته ضرورت دي، هغه ته سل څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی به دي چې سل څاګانې کولی شي. نو د سیمې اوبه خو هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم د مونږ ضایع کېدونکې دي. د بندو جوړول ډېر مهم ټکی ده چې ګمونه جوړول، د اوبو کنټرول، د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډېر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول شي. دا په اوله قدمه کې چې ملبې زمونږ تاسو ته اړتیا شي، بیا راځو مزرعې ته چې په خپله کرونده کې باید د اخي مونږ توجه وکړي. یا لکه په ساده الفاظو ووایم، لکه فرض مثال مونږ یو پټۍ لرو، یو عادي پټۍ لرو چې هغه په کار دا ده چې څو ځای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي، مونږ باید او اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسمې او اولسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه مونږ پرېږدو چې اخره پورې رسېږي، باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دغه که فرض مثال مونږ داسې عادت دا ده د خلکو خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید استفاده ترې زیات وي، در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته اصل کیدای کی تر محصولات دی مونږ را کم کی دا اضافه او دکه مکه چې سالاری ته باندې کی کی ته اشاره وکړه په فرض مثال په انګور کې مونږ له حد زیاته دا اوس چې کوم سیستم مونږ یې کارو د جوړو سیستم نو په پکې ستان ولاړی دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت نیوي ګرځي د اوبو ځای ګرځي دا ډیر خبره سره دا ټول سره تړاو لري نو په کار دا ده چې نه تنها د منډې کنټرول لکه چې مخکې هغه متخصص ویلي چې مونږ په کورو کې باید د ځمکې اوبه تغذیه کړو دا په کار داده چې بندونه جوړ شي او ډېر مهم ډېر اساسي ککای په خپله کرونده کې د اوبو کنټرول ده چې دا اصل نه ده نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري نه ده نو تاسو چې په سراده کې وایي ښه دنده کا چې دا دندول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات مې سره وي څه تکړه کوي حضرات زیاتوي او همدار خپله د نبات د تربیې سیستم مختل کوي چې هغه نشي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي نو په کار دا ده چې نه تنها زمونږ منډې کې اوبه کنټرول کړو بلکې په مزرعه کې په کرونده کې په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیر صاحب. سالاري صاحب دا کله چې میوه ذخیره کوي کوي او د دې له خاطر چې لدې د بیا استفاده وکي هغه میوه چې ډیر غوبه خوړلې وي هغه لا غو میوه چې برابر غوبه خوړلې وي توپیر اسانه دی څوک په پوهی شي
اصلا د میوه په زرمه کولو کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغه د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیر حساس او نازک وي چې ډیر په اسانۍ زخمی کیږي اگر چې هغه زخمونه کېدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یو هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت کې د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي همدارنګه تنه د اوبو د ډیروالي مسله نه ده د نایتروجن کود یا د غستین کود ډیره استفاده هم د میوه د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کېدای شي او اوبه په میوه باندې درې نوع تغییرات تاثیرات لري یو هم ده چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي دوام داده چې کله د اوبو شدید قلت واقع شي د میوه هغه د جوس مقدار یا د میوه د اوبو مقدار په کافي اندازه نه وي او میوه هغه خپل کیفیت نشي پوره کولای او دریم حالت چې په افغانستان کې ډیر معمول دی او موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هغه داده چې آبیاری غیر منظم وي کله په 15 ورځو کې اوبه ورکول کی کله په 15 ورځو کې یعنی دغه د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي بعضې دست ناروغی په حساب منځ ترسی چې دغه عامل همدغه د اوبو غیر منظم توب دی مثلا موږ په بعض وجاتو کې لکه په رومی بانجان نو کې د ما غږ سم دی؟
بله او قطع وصل شو سم دی بله
په می بانجانو کې د میوې د درز کېدو مشکل پیدا کوو په بعضی حالاتو کې په کچالو کې مثلا دوهمی و د کچالو کوم کلچه چې دا پاغي باندې
بله سالاری صاحب
لطفا
برته هڅه کوچ لطفا سره رابطه ټینګو تاسو موبایل ته وسنګو هو چې برته لطفا سره رابطه ټینګ شي ځکه مو قطو وصل شو اوس په نصرت صاحب تاسو ته راشم نصرت صاحب مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول لو مرخیل صاحب څخه هم وکړه د سیل اوبه ترقم کولی شو چې زیرمه یکو یا د ځکه د طلبه ور سره راپورت شي یا نور استفاده تری وکړو آیا ممکنه ده؟
مننه محترم لوټو د سیلو بو باید دیمونه جوړ شي اساسي د سیلو بو درا غزول او اساسي لا
د ګیمو او د کتابونو د جوړولو لار ده چې هغه همدا لار د وخت زیات مصارف غواړي. لیکن کچيري د سیلو بکمي په کم کم اندازې مشتاس کولای سول دي یو ساده طریقې څخه دا وستل په قندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیری ځایو کې دغه شنه نتیجه ورکړې ده. هغه برمی سي شلسوي دي په خوا او هغه وچ دي وبنه ور کوي دغه د سیلو بلار د دغه برمو سورانو ته برابر کی دا ګټه دای دغه د مځکی لاندې یا د تحت ارضی وبو دغه ریچارج کی او دغه وبو سطح رانوړيږي او هغه په دغه لاندې په اکویپر کې د مځکی لاندې برخه سي د وبو برخه ده په ریک منتشر سي او بل اخر د وبو د ګول اندازه یا د اکویپر اندازه لوړيږي. دغه یو ساده او ډیر اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي له دغه طریقې څخه اوس ډیر شنه نتیجه مور کړی او مثبت دغیم را وستل دي ځکه چې اکثره په دا کلیو څاره او کې بزګران او کروندګر برمی کاج هغه او چیز بیا بل برمی کاج هغه برمی سي یا سانان یا کویان چې هغه وچ دي دغه لپاره دغه د سیل وبو ما خبره بره کې دا بدلند د کلاند وبو پر پروتوبل کې فوق لا په دغه اوسنی شرایط د افغانستان ډیره مثبته نتیجه ورکړي او ډیره شه تمام سوي ده او په لوی نتیجه کې خو نو هغه د سیمونه او چکتیمونه جوړ سي ترڅو دا وبو الته آرام سي او لو د پاره فصلونو کې چې بارانونه نه وي یعنی وچې وقفې وچکالي په هغه سمو کې د دوب په سرلي کې بارانونه کیږي په دیمو چې کټمو کې وبو ذخیره کیږي په دوب کې چې بیا نباتاتو ته ضرورت لري لږه څخه په تدریج ډول د وبو څخه استفاده کوي دغه هغه اساسي لارې.
مننه نصرت صاحب. د تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو به د خوانیو برموت او خلک کې ور سمې دغه تجربه او یا د ته ورته نوري تجربه چې د کرهنې په برخه کې دي ولې په افغانستان کې د وی سیمې د بلی سیم سره خلک نه شریکوي د راډول لار چې کله د کرهنې په برخه کې کوم باسونو کې زوم مثلا د افغانستان شمال کې یو ډول تجربه ده په جنوب کې بل ډول تجربه ده د څنګه کېدې شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څرنې دا شبيري خاص نه دي تر سره سوي څنور په محترم او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه استخبارونو لارې او دغه د مجالس او د کانفرنسونو لارې په دې باندې څرنې وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکي او دغه مثبت فایل خلکو ته توضیح کی زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیلن اوس په افغانستان کې اپلیکیبل دي مثلا په دا اوسنی شرایطو کې د استعمال ورته له وته خګه پورته کې ځکه یو دیم جوړول یا یو چک دیم جوړول دا یو قضات بودیجه ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري نو هغه خو د دولت مسولیت ته دیمونه جوړ کې او هغه ساحو کې جوړ کې سلونه را روان دي یو مخونس ولې کچيري هغه امکانات کم وي به له دغه محلي طریقو څخه کار واخی او دغه خبرونه ولاري او یا د سوشل بیا لاري او یاد محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاري د نشر سیدا به ډیره ګټوره تمام
مننه د سر صاحب سالاري صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګ شو. سالاري صاحب مخکې تاسو د میوه د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظم میوه ته نه ورکول کیږي لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورن کی هل لار سره
حلار خو وقتی امرخیل صاحب اشاره وکرده چی موز اصلا اوبه پا اغا شکل چی معقول شکلی دی پا اغی نه استفاده که اوز پا طول نره ای که قطرهی آبیاری یا امداد قطروب شکل آبیاری ده معمول ده او پا دیک تقریبا نوی پیسه ده دوبوز آیات کمی گی نو موز امده اوز د هغ نه ډیره اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطره ای سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کیدای شي. او مخکې ما خپله خبر پوره نه کړل هغه ده چې دغه د اوبو غیر منظمتوب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا مثلا هغه د رومي بانجان او په سر کې چې کوم تور داغ منځته راسي دغه د اوبو د غیر منظمتوب د اثر نه دی د کلسیم د کمبود سبب کیږي یا رومی بانجان میوه کې دردونه چې کوم منتر سیاغه د وګو د غیر منظم منظموالي سبب دی همداسې رقم نورې ستونزې منځ ته راوړي نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت یې رفع کېدای شي.
مننه عمر خیل صاحب. مخکې کسان تاسو لاغو کسانو څخه یاسي چې د دیوی سیمې او د بل سیمې تجربه سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن به هم فکر نکوي چې د بازګرانو شخصي تجربه کده او بخوار په برخه کې دي، کده نورې کرهنې په برخه کې دي، کم شریکی شي د ولایتونو ترمنځ؟
بالکل شي بس دا خو ډیره ښه خبره ده. افغانستان زرا کوالال په تجربه ده، کار دي تجربه ده، باید دا شریکی شي. ډیر مشکل زمونږ لرو په ساحه کې، هغه په هوای ده، عامه په هوای دي، د زراعت په اعتبار ده. پر مثال کوم اوبه موږ مثال کو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډیرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا مثال وایم چې بعض ولایتو کې چې خلکو دا قطرې سیستمونه ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورې سیمو ته چې موږ رسو هغو ته وایي چې دغسې او شایې ده تاثیر وایي خراب نه اسې دي. نو اصل رابطه نشته په خپلمنځي راجاقینو کې، رابطه نشته. دا ډېره محدوده په کلی کې پاتې کېږي، کله یا په یو ولسوالۍ کې پاتې کېږي، یا که ډېر سیمه هغه ولایت پسې خبري. اکثره خلک خبرېږي نه په دې کار، لکه زه یو تجربه لرم په کابل کې، په دې شکر دی ولسوالۍ کې دلته یو څو قدمونه دوستانو ما ورته وویل چې قطرهیي سیستم تاسو استفاده کوي، او یقان اصلا خبر نه و، اصلا په دې ته حاضر نه شو چې دا کار وکړي. مور چې ما تاسو راځي تجربه یو کور خارج تلوګار کې په مېرمن ورداګو کې دې ځل خلکو دا استفاده کړی دي، یا په خاطر کا سوال دی. دا حال چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې دا سیستم رواج ده، نو علي تاسو ته پښتنه ته تبعه مشخص وایم چې دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه، چې دا مثلا د اخر لیاوت کې سیمې نه بل سیمې تلاشي او دا تجربه سره په سره شریکي کې.
عمر خیل صاحب،
بل
عمر خیل صاحب، دغه قطرې سیستمونه چې تاسو وایئ چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوسی چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
دا په اصلاً والی دا چې دغه مدیریت په کار ده، که تاسو یو مشکل بل ډالر چې محاسبه دي لیکي نه شي کولای، دا اصلاً مختلف خلک اما که صحیح دقیق محاسبه وشي دا قطرې سیستم ډېر ارزانه پریوځي. اوس موږ که مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخله افغانستان کې د پایپو فابریکې شته، د قطرې سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلاً قیمت نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دې ته جوړ نه ده، اصلاً ذهنیت ورته جوړ نه ده. د خلکو ذهنیت بیا هم هماغه څه وهمه صاحب، ما خپله شخص سره یو باغ ایښی و چې هغه ته به قطرې سیستم انسټال کړه، بیا به ستاسو ورته جوړ ده که یقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مداوله رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل د پوهاوی ده. خلکو ته پوهاوی نه لري، دا تجربه باندې ولاړ ده. هم د ډېرو غرنیو ولسوالۍ د شرکي ولسوالۍ د زابل کې ما یو سیستم جوړ کړ، خلکو ته اوسر هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي. کلي خلک راغلي وو ورته په ډېره تعجب سره مې کتل، او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کې یا ډېره ارزانه ده. یعنې دلته مشکل د خدمت نه ده، مشکل د پوهاوي ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لام نه دي پوه چې د دې مؤثریت څومره ده. اقتصادي له نگاهه که سړی وسنجوي، دا په مراتب او اقتصادي له هغه سیستم چې دا اوس مثلا برمی دی او د پیغام د بوخای اوس خلا ده، سولري سیستم راځي دی وخت را ډیر پر مصرف کار و په جوړو کې به په ډیزل باندې وکول، نو خو سره له دې هم و تاسو سره یو وخت ګټه کړې دی سولري سیستم، بل اخر دې منفي تاثیر هم کړی ده. خلک موبر اباس دې مبادا او دې اصلا پښتنه نه کوي ولی دوله بو باید مصرف شي. نو زه وایم چې دا موضوع اقتصادي نه ده، دا موضوع صرف کې پوهاوی ده، خلک لاسرسی ورته نه لري. دا وزارت زراعت یا ستونه یا عام خلک به داخل
کوته ورته. عمر خیر صاحب، وبخښئ چې دا پښتنه اوسه شخصي هم ده، تاسو ول چې یو باغم د قطرې سیستم په حساب باندې عیار کو، مثلا څومره باغ او څومره لګښت پیراغه؟
کجدا تو وان څه څه سال موږ پینځه جری به جوړ کړ او دې باندې په پینځه جری به په هر جری باندې له 2000 افغانۍ نه اضافه مصرف نه راځي چې دا ډېرې کمې پیسې دي د ما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي که موږ ورته ماسکې به وکړو تاسو کې دا چې تا ما 2000 افغانۍ دي یو کاریګر مصرف راسي اما دا مثلا یو خبر دی هم غواړم چې ورته ماسکې دا بل خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کاریګر له کم شي نه هدف همدا نه ده اوس په یو سیمه کې مثلا یو کاریګر که فرض مثال وخت پنځه جلي به باغ د رسیدګي کولی شي اوس هماغه کس پنځه رسیدي به په اسانۍ سره کولی شي چې مدیریت کړي دي سیستم په واسطه نه تنها دا نه ده دې مثلا کبابونو مثال وایو چې موږ حاصلات د باغو ډېر څلور چنده لوړ شوي دي تاسو باور وکړئ یعنی چې قابل د باور نه ده اما مؤثریت زیاته ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده 2000 افغانۍ یا فرض وکړو چې په دالر حساب د 200 ډالر دی یو جریب هغه عادي سیستم ده چې د سیستمونو نستا چې هغه له قیمت هم دي خو موږ اعتدال لپاره دغه چې اوس ترویج کړو دا به
ډېر خطر کوي. مانا عمر خیل صاحب سالاری صاحب تاسو خپل ترنګ دغه څه خلک حسولی دي چې دوی د قطروی سیستم ته مخه کړی یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرهنه کوي
په هانتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو. البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کوي چې نرم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو. په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانون هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي، هغه ټول کړي، بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي، استادانو د تحقیقات نتایج بیا په نوي تنها په کابل پوهنتون کې 15 ژورنالونه لرو، په هغې کې 3 نړیوال ژورنالونه دي او 2 ملي ژورنالونه دي، یعنې 2 په انګلیسي نشریږي، یو په عربي او 2 په ملي ژبه پښتو دري نشریږي. همدغه مقالې ټولې په همدې ژورنالونو کې نشریږي او دا ژورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل شریکیږي. نو د دې نه وروسته معمولا د پانتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي. نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي. نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه ژبه د عام خلکو ژبه نه ده؟ مثلا د کرنې په برخه کې هم داسې، یعنی هغه ژبه هغه مقاله چې څوک لیکي، آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي؟
مسئله دا ده چې د پوهنتونونو تر ډېره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري، تر ډېره یې د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري. ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان د پاره ایجاد کړو، ځکه د دیکان د پاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري. دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي. نو کوم نوي شیان چې دي هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي د عملا دیکانانو ته وښيي. دیکان چې کله ګټه وویني لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړه له 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیموپلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کو چې د وزارت زرت لري مو د دکانونو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په درې وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالو یې د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې د کوم ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام.
ډیره مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنده به خبرې کوم.
بس شرغلی مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب له نوم نه جواته د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډېر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلی کېږي یا همسیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، داسې تېره شپه او نن شپه ډېر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که څه هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخې ته نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا وراته نشانې کولای شي چې هغه دوا ورته استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ پاتې شي؟ مهرباني.
مننه زابلی صاحب. نصرت صاحب تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
سب شنه وکړه دا اوس پیلنم په بازي ساحاتو کې ګلې ورېدلې دي او ډېر زیات توانو مې رسولې دا یو طبيعي آفت ده، او د ګلې د ورېدلو مخه نه نیول کېږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هغه یو طبيعي آفت ده، او هغه سراځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه د یخ موسم سره د سروان په محترم په ماین ټیم لري چې په دوه درو ورځو کې د تاپه ورته وایي، ستور ورته وایي، ستا تیریږي، په دغه وخت کې یخ رامنځته کیږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپل کروندر یا بزګر په پوهیږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګا چې ولې دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ سره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې څه ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني او وردګ او قندهار کې رسېږي، هغه دغه تاکانو ته ډېر رسوي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پونګې وخت، نو بیا یو رقم اور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وې اندازې پورې د داسې موادو په واسطه چې هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره دغه اور بلیږي، او دغه د یوه شپه یا دوه شپې دغه باغ تر وې فل لنده لار ده.
بله.
نور ګلیله فارغ خو د طبيعي دغه افت د هل لار نشته.
مننه نصرت صاحب. د خبرونه وروستیو تر رسیدلی سالاري صاحب ک لتا سو نه واورو، د دې لخاطر چې ساش کال افغان کروندګر او باغلرون کې ل سیلونو یو څه ځانونه خوندې کړي، په لاندو باندې بستا سو وړاندې سوي څوک؟
د سیلونو د پاره تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې، په غرونو کې یا په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. د د هغې لپاره باید واټر شیډونه یا د آبریزه باید جوړ شي، چک ډمونه باید جوړ شي، او اوبه باید پرې نښودل شي چې د سیل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې فصلونه تباه کړي. نو په دې برخه کې تر یوه حده پورې کار شوی دی، یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی. نو که چیرې کافي بودیجه د دې کارونو دپاره وي، د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډېره علاقه لري.
مننه سالاری صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې د سیلونو منفي اثرات پر کرهنې باندې کم شي؟
ډېر مهمه دا ده چې نباتي پوښښ ډېر مهمه ده. هغه خوشاله چې اوس کروندګرو
خوړونو کې خلک په اشار باندې هم کارونه وکړي موثر به وي همداسې ده؟ مانا نور وخت اجازه نه راکوي لتاسو ټولو.